في خبری مجله تمو از فریدسیال هر کلیکم مجله پر خبرونه پیلو د طالبانو د حکومت بیان ته ویلا مجاهد د پاکستان چارواکو هغه ایت اویرت کړی دی چې وایي د دې هواد په وروسته و نام لري کې افغانان خپل دي. هغه مجاهد نن په ټویټر لیکلی دی چې د بیلابیلو پاکستانی چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. هغه مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویان دا څرګندونه وروسته له هغه کې وي چې بیلابیلو پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې تر واک لاندې سیمو کې په پاکستان کې بریدونه کېږي. په دې لړ کې روسي څرګندونې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هنر باندې کړوي چې ادعا کړي د پاکستان په وروستیو نامنیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. پاکستان په نامنیو کې ځینې هغه افغانان هم لس لري چې په روغتیا ویزو دغه هیواد ته ورغلي دي. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو د طالبانو حکومت دې پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د افغانستان او قزاقستان ترمنس درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په پاکستان کې پیل شوه. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دغه غونډې ته وربلل شوې دي. د دې وزارت په خبره په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزې نخلیدا دغه غونډې ته ورغلي دي. د دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات همش ویلي د اقتصادي غونډه به د طالبانو په وړاندې د دغه هیواد پر هغه دریس هیڅ غیظ نه کړی چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه د قزاقستان له حکومت سره طالبان د یو ترهګری سازمان په توګه ثبت دي. د چین په پلازمینه بیجینګ کې د سیلابونو دروتو له امله تر دې د ملک تر لګې یو وشته نمړه شوې دي او تر شپږ وشته نور ډېر نادرکه شوې دي. په بیجینګ کې د وروستۍ ورځو سخت بارانونو د اندازې له پلاوه په یو سلسله وختو کلونو کې په دغه ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوې دي. د پیکینګ د هوا پیژندنې د ادارې د اعلان پر اساس د شنبې له ورځې تر پرون سهار پورې په دغه ښار کې تر 34 ملي متره زیاد باران اوریدلای دی. او د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کوریا په نړیوال آزادو سیالیو کې تر دې دمه د عراق، ایران په بخنې سره د امریکا، عراق، جنوبي کوریا او ګوام لوبغاړي مات کړي دي. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس باندې په دویم وزن 50 کیلو کې محسن رضایی خپل امریکایي سیال په دو راوند کې مات کړي دي او کوارټر فائنل ته لار پیدا کړي ده. محسن رضایی د آسیا اتل دی چې حکمت الله زین بیا په 80 کیلو وزن کې رقی لوبغاړي مات کړي دي او دوی هم کوارټر فائنل ته وتلی دي. رامین امینی بیا په 50 کیلو وزن کې خپل کوریایي سیال مات کړي دي، نیمه پایلو تلر پیدا کړی ده. او رامش حسینی هم په 80 کیلو وزن کې خپل سیال مات کړی دی چې د غوام مات کړی دی او نیمه پایلوبته وتلې دي. د جنوبي کوریا په قربت توپ نړیوال ازادي لوبي لنن اګست ریمه پل شوې ده چې په کې د باندې ډیر شو هوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستي ده. خبرونه مو واوریدل لوړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د پاکستان په وروستیو نامنه کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. خو دا چې واقعیت څه دی وړاندې په راپور او تحلیل کې به درته وایي. له دې سره جوخت د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ویلي دي چې پولیسو تیر شپه په دغه ښار کې لسګونه افغانان نیولې دي او نن سهارې د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کړي دي. د دې افغانانو په حال به هم وروسته درته جو زیاتر کړو. ټاکل شوې ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن فدرال محکمې ته د قضیې په وړاندې حاضر شي. دا چې خلک ټرمپ په څه تورن دي په دې اړه به هم درته وړاندې تفصیل ولرو دا به هم درته ولرو چې په جرمنی کې د بارانونو له کبله یو سندریزه میله اخیستنه شوې ده. نور مطالب هم درته لرو. ملتیام غواړم
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه. دا دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هنر باندې کاری دا کړی دا چې د پاکستان پر وسیو ناملې او کې افغانان خکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړی دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دفتر هم په ویلامیه کې ویلي دي چې بلوچستان یالت په پوزي چاونې بریټ کې د افغانانو د خکیلتیا خبره کړی ده او بلوچستان او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په خپل خاوره کې د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې له پولې بهر نامني رامنځته کوي. په همدې موضوع تمکیږو. د ازادي راډیو خبریال علي مسمیتلی هم راسره مل ده. لیمه جانې، که تاسو ته په دې اړه نور تفصیل راکړي.
مننه فریده جان. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادا کړی ده چې د پاکستان په وروستیو ناملیو کې افغانان ښکیل دي. هینا رباني ګهر پرون له یو پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له تابعیت څخه ښکاري چې افغانان دي. شواهد تابعیت دي. په ډېرو پېښو کې موږ ځانګړي شواهد لرو چې شریک کړي مو هم دي. زه دا وایم چې د دې پېښو شاته افغانان دي. اغلی ګهر په خپل مرکه کې دا کړی چې د پاکستان په ناملیو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي بیزو د هېواد ته ورغلی دي. خو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو د ورته ادعا په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي وو داسې شواهد نشته چې افغان کډوال د پاکستان په ناملیو کې لاس ولري. هینا رباني ګوهر همداشان ویلي چې په افغانستان کې د حکومت له بدلېدو وروسته په پاکستان کې د بریدونو شمېرې ډارونکې دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شهباز د پوځ له مشر سره پېښور ته له سفر وروسته پرون په یوې اعلامیې کې دا کړی چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چاوڼۍ برید کې افغانان ښکېل وو او ویلي دي چې په یاده پېښه کې وژل شوي بریدګر د کندهار ولایت څخه وو. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوي چې د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي چې له پولې بهر ترهګریز بریدونه کوي. دا پاکستاني چارواکي داسې مهال د پاکستان په ناملیو کې د افغانانو د ښکېلتیا خبره کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د پوځ په مشر او د پوځ د مشر په ګډون ځینو نورو پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستاني طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له دې هېواد څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي اقدام نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعا رد کړې دي چې وایي د دې هېواد په وروستیو ناملیو کې افغانان ښکېل دي. ښاغلی مجاهد نن په ټویټر لیکلی دی چې د بېلابېلو پاکستاني چارواکو لخوا په دغه هېواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هېواد پر خلاف وکارول شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په بېلابېلو پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې تر واک لاندې سیمو څخه یې په پاکستان کې بریدونه کېږي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هینا رباني ګهر وی چې ادعا کړې وه چې د پاکستان په وروستیو ناملیو کې افغانان ښکېل دي. پاکستاني چارواکو داسې مهال د دې هېواد په ناملیو کې د طالبانو د حکومت
دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا رباني کره څرګندونې راسره شریکې کړې. په همدې موضوع تم کیږو. سیاستوال او پخوانی سناتور افراسیاب خټک هم راسره په مجله کې مل شوی دی. خټک صاحب، تاسو ستړي مشئ، بخیر راغلی. خټک صاحب، تاسو راپور واورید. پاکستاني چارواکي ادا کوي چې په دې هېواد کې روستۍ نامنۍ کې افغانان لاس لري او طالبان بیا دغه ادعاوې ردوي. ساسي پان باندې واقعیت څه ده؟
ډیره مننه تاسو دا او سلامونه ترمنه وړاندې کوم. بیا دا ارز کوم چې پاکستان کې خو یعنی پاکستان حکومت دا وایي چې دا هلته نه کیږي او طالبان چې دلته کې ټول مر تیر کړی دی، دلته تربیه شوي دي، هغوی خو د خپل استادانو دا خبره زده کړې دي. هغې خبرې دي، خبره هغوی کوي لکه څنګه به چې جمهوریت وخت کې بو د پاکستان حکومتونو چې طالبان دلته ناست وو افغانستان حکومتونو ته ویل چې تاسو خپل داخلي چارې دي مونږ پکې ولې راکاږئ او دا دلته هیڅوک نشته وو نو دا رد کول هم طالبانو دلته کې چې کوم تربیت شوی دی دا خبره مې زده کړې ده. داسې خبره ده چې طالبان خو یو تحریک دی یو سازمان دی یو امیر دی یو ایدیالوجي ده بیعت کړی دی نو هغوی خو مطلب دا چې که څه پاکستان کې یو څه افغانستان کې دي خو یو طالبان دي او اوس دا ده چې یعنی تک را تک کئی حل تک ازکا چه دزر مشرانی مثلا تا بندی خانو کوئی
راقلا شوی پتولا که داغ بریدون چوک کئی
بریدون خو دا تی تی پی والا خلق کئی تی تی پی غری کئی
دا دی پتن زیون
سلاوی راولی با افغانستان شده سلاوی راولی پاکستان پولیس ورتا ادری دے زکر نشی چی پولیس ورتا سلام نشی لکا دوی سر شدہ
ساسی پان باندے حقا ایدا چی پاکستانی کی ہوئی چی افغانی طالبانو پا افغانستان کی پاکستانی طالبانو تزای ورکڑی دے دا پزای دا دا ایدا
یعنی دخ یعنی طالبان چی کلا پا افغانستان کی مشکل شي دلته راځي چې دلته مشکل شي هلته ځي دا خو یعنی داسې څه خبره نوې خبره نه ده چې نن شروع شوې ده که نه دا خو د تیرو تیرو څلوېښتو کالو نه روانه ده دا ټول امارت دلته نه وو په کوچلا کې نه وو ناست په کوټه کې نه وو ناست په پېښور کې نه وو ناست کراچۍ کې نه وو ناست دغسې دغه خلک هم هلته کې دو نیم زره کسان چې د ډاکټر اشرف غنی صاحب د حکومت د بندیخانو نه راووتو دا څنګه د څوک وو دا خلک وو که نه نو دا لحاظه دا سوال داسې کول چې دا خلک هلته نه شي کېدی یا دوی هلته کېدی شي دغه هلته کېدی شي دا خو یو طالبان دي که نه.
خټک صاحب په دغه سیمو کې چې دا په وروستیو کې نامنی پکې ډېره شوې ده ځینې ملتپال ګوندونه هم فعالیت کوي او یو شمېر د دوی ویلي دي چې دا د پاکستان د پوځ کار ده. ستاسې په اند باندې واقعا دا د پاکستان پوځ
فوج ورسره ځکه لاس لري چې ما اول خبره وکړه چې یو پروژه ده په نوم د طالبانو دا پاکستان فوج جوړه کړې ده په دې باندې افغانستان هم نشي اشغالوي او په دې باندې د دې پښتون یا د ملي نوزه چې دام پې وهي دا زرګونه کسان چې مړه شوي وو او دوی مسؤلیت هم په غاړه اخیستی وو دا څوک وو او د درې انتخاباتو کې دی دلته کې انتخاباتو کې چې حمله وکړي ملیګرا ګوندونو باندې وکړي پښتون ملیګرا ګوندونه هدف کړو نو دا خو پاکستان خو ریشاته خو پاکستان دی نو طالبان که پرکا په افغانستان کې ناست دي نو هغه خوشاته څوک دی پاکستان دی.
یعنی خټک صاحب تاسو دا ویل غواړی چې د پاکستان پوځ هدف دا ده چې په افغانستان کې دننه او د افغانستان بهر په پاکستان کې پښتانه وځپي؟
بلکل چې هغوی طالبان دې لپاره جوړ کړي وو چې هغوی دا خیال و چې په افغانستان کې افغانیت کمزوری کی هویت کمزوری کی د مذهبي افراد په شکل کې افغانان پښتانه خو الحمدلله مسلمانان وو دي 1200 کلونه زیات وخت نه خو دا ده چې دا افراد چې کله راغی د افراد دې لپاره تشویق کړو چې افغانستان کې افغانیت کمزوری شي نو الله به د پاکستان غلبه یا هجمونی هلته کې تامین شي او دې طرف ته خو دوی زموږ د ملي نوزتونه هېڅ پرېږدي نه د خپلو غورځول غواړي لهذا تاسو وګورئ د نیشنل ګوند چې زه شپږ کاله د هغې ایالتي رئیس وم د هغې یو زر تنه زیات کسان چې دي فعاله کسان پارلمان غړي او ډېر غښتلي سیاسي خلک هغه دي وژلي دي او مسؤلیت یې قبول کړی داسې نه چې څه پټه پنه نو دا د پاکستان حکومت شاته د نن چا پوښتنه کړې ده چې چا ویلي فضل الرحمان مولانا صاحب بلرز وویل چې دا باید جوړ کړي چې دا حملې شوي دي دا اسلام او پاکستان خلاف سره شوي خو نو پاکستان پښتنو کې دي د پنجاب کې ولې اسلام او پاکستان پسې نه ځي یا نورو ایالتونو کې ولې نه ځي نو خبره خو چل خو پښتنو ته جوړ دی.
مننه کور ودان ژوندی اوسې پخنۍ سیاستوال او پخنۍ سناتور افراسیاب خټک چې د پاکستان د هغه ادعاو په اړه باندې چې ویلي وو په وروستیو نامنیو کې چې په دې هیواد کې رامنځته شوي د افغانان ښکیل دي مفسر خپل تحلیل شریک کړو. په همدې موضوع بیا هم پاتې کېږو. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د افغان کډوالو شورا ویلي دي چې پولیسو تېره شپه په دغې ښار کې لسګونه افغانان نیولې دي او نن سهار یې د پیسو په بدل کې بېرته خوشې کړې دي. دلته را سره په سټوډیو کې اسدالله لودین. د لودین صاحب تاسو هم ستړي مشئ. تاسو دغې افغانانو سره خبرې کړې دي، دوی اوس په څه حال کې دي او ولې د پیسو په بدل کې را خوشې شوي؟
او مننه فریده جان، دا لومړی ځل هم نه دی، وروستی ځل هم باید نه وي چې افغانان چې په اسلام آباد کې یا د پاکستان په نورو ښارونو کې میشتي هغوی وخت نا وخت د پاکستان د پولیسو له ناوړه اکرنو څخه شکایت کوي. تازه شکایت دا دی چې تیر شپه په اسلام آباد کې په اف ولس زون کې څلور دیرس افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. دغه افغانان د شپې په خوب ویده و چې د پاکستان پولیسو چاپه پرې ووهله او دغه څلور دیرس تنه یې له ځان سره ویوړل. د پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفي ویلي چې یوازې ولس افغانان له یوه بلاک نه نیول شوي دي او د څو ساعتونو لپاره توقیف شوي دي. دغه افغانان چې تېره شپه په اسلام آباد کې نیول شوي نن سهار بیرته راخلاص ول. خو د کډوالو شورا ادعا کوي چې دغه کسان د پیسو په مقابل کې بیرته راخلاص شوي دي او وایي چې پولیسو ته پیسې ورکړي تر څو دغه کسان بیرته راخلاص کړي. د کډوالو شورا انتقاد کوي چې دغه پولیس له اجازه پرته د دغه افغان کډوالو کورونو ته ننوتلي او لزان سره یې بولی دي. د پاکستان د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه افغانان نیول شوي او کنه. خو د اسلام آباد پولیسو ویلي چې تیر شپه په یو لړ عملیاتو کې ټول ټال څلور اویا کسان نیولي چې دوی په دې اعلامیه کې دا یادونه نه ده کړې چې په دغو کسانو کې همدا افغانان هم شامل دي او که هغه نور کسان دي. تر دې وړاندې هم په اسلام آباد کې سلګونه هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته دیره دي وخت نا وخت د طالبانو د پاکستان د پولیسو له زورولو سره مخامخ شوي دي. دوی هلته له شرایطو نه په تنګ راغلي دي. اقتصادي ستونزې هم ګالي، ټولنیزې ستونزې هم ګالي او د ویزې تمدید هم هغه ستونزه ده چې په اسلام آباد کې دوی ورسره مخامخ دي. څو ورځې وړاندې موږ تاسو خبر درلود چې په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې بل هیواد ته د تګ په نیت دیره و په تنګ شوی و، حتی هغه ځان وژنه وکړه. نو دغه افغان کډوال له ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو خصوصا له UNHCR یا د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ نه غواړي چې غږ یې واوري او زر تر زره په درېمو هیوادونو کې د دوی د میشتېدو زمینه برابره کړي. پخوا تر دې په اسلام آباد کې میشت سلګونه افغان خبریالان او فعالان هم له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. حتی افغان خبریالان څو ځله هلته وهل شوي دي. د هغوی غوښتنه همدا ده چې پاکستاني چارواکي باید ورسره انساني چلند وکړي او نړیوال بنسټونه د دوی غږ واوري او په درېمو هیوادونو کې د میشتېدو زمینه ورته برابر کړی.
ډیره زیاته مننه کور ودان اسد الله لودین و چې په
پاکستان کې میشت افغان کډوالو ستونزې را سره شریک کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
اوس په یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د فدرال محکمې د قاضي په وړاندې حاضر شي. نوموړی تورن دی چې خلک یې تاوتریخوالي ته هڅولی دي او د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو د نتایجو د لغوه کېدو هڅې کړې ده. په دغه تورونو محکومېدل ښایي یو کال بند ولري. تفصیل له صفی الله ستانکزی نور.
د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د دغه هیواد د فدرالي محکمې ته ورغوښتل شوی سو د خپلو تورونو په وړاندې د قاضي پوښتنو ته ځواب ورکړي. ډونالډ ترامپ په دې تورن دی چې د 2020 کال د ټول ټاکنو د پایلو د لغوه کولو په لټه کې و. ترامپ څو ځله ادعا کړې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې درغلی شوی، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن وایي د ترامپ د دې ادعا په اړه هیڅ ثبوت نشته. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د ډونالډ ترامپ له ادعا وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د هغه پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشرۍ د سوله ییز انتقال د مخنیوي لپاره برید وکړ. په پایله کې 15 کسان ووژل شول او تر سلو ډیر نور پولیس ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه هیواد د کانګرس پر ودانۍ د برید د لومړۍ کلیزې په مناسبت د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغې پیښې مسؤول وباله او د امریکا له خلکو یې وغوښتل چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د اصولو په توګه مني او که نه. د ښاغلي بایډن په وینا د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې په ټاکنو کې ماته وخوړه، بلکې د واک د سوله ییز انتقال د مخنیوي هڅه هم وکړه. جو بایډن د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا ډول برید به بیا هیڅکله نه کیږي. نن تمه کیږي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ پر زد لګیدلی تورونه د قانون لمخي وڅیړل شي او خاغلی ترامپ به د واشنگتن پر وخت د مازیګر شاوخوا څلور بجې د قاضي په وړاندې حاضر شي. په دغو تورونو محکومېدل ښایي ډونالډ ترامپ ته د یو کال بند سزا ورکړي. ترامپ دا تورونه رد کړي چې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي. د یوې سروې له مخې شاوخوا دوه پر درېیم امریکایان د 2023 کال د جنوري په شپږمه د دغه هیواد پر کانګرس برید له تاوتریخوالي ډک ګڼي، خو په دې اړه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د نظر توپیر شته. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د 2023 کال د جنوري د میاشتې د شپږمې نیټې برید وڅېړه او د دې پېښې له سلګونو عیني شاهدانو سره یې مرکې وکړې. د امریکا د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په ټول امریکا کې د دغې پېښې په تړاو تر 320 ډېر کسان نیول شوي چې ځینو یې په وړو ورانکاریو او ځینو یې په جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا د ډیموکراسۍ په 200 کلن تاریخ کې د 2023 کال د جنوري شپږمه یوه توره ورځ بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راستنېږو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال وایي د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازوی غوښتې دي چې له طالبانو سره د خبرې ودروي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکي مایک مکال دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ښځو نجونو بشري حقونو په برخه کې د امریکا د استازي نامیري د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې په ټویټ کې کړي دي. ویلي دي له طالبانو سره معامله له افغان ښځو جنو سره امرسته نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
سلامونه مې کړم ومنه. په دغه وخت کې د امریکا د استاذ او د طالبانو حکومت د دوه ورځې غونډې په اړه له خبرونو وروسته د امریکا د کانګرس د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استاذ وغوښتل چې له طالبانو سره خبرې ودروي. جمهوری غوښتونکی مایکل مکال د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په ځانګړې توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سخت منتقدینو څخه دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د استازي رینا میري د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ښاغلي مکال په حواله ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې له افغان ښځو او نجونو سره هیڅ مرسته نه کوي. مایکل زیاته کړي چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د ځپلو فرمانونه نن ورځ د هغه وخت په پرتله ډېر شوي دي چې رینا میري په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. افغانان د متحده ایالاتو څخه د لا زیاتو معاملو غوښتونکي نه دي ځکه چې دا د افغان میرمنو او نجونو سره مرسته نه کوي او دا د طالبانو په پاتې کېدو کې مرسته کوي. دا غونډې باید ودرول شي. رینا میري تېره اونۍ په دوحه کې د طالبانو حکومت له پلاوي سره د هغې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس وستر دوه ورځنۍ ناستې وروسته په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې د افغانانو او بشري حقونو د ملاتړو د پراخو غوښتنو له امله چې وایي په بشري چارو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د سختو بندیزونو په اړه باید د طالبانو سره تعامل وشي. له خپلو همکارانو سره یو ځای طالبانو سره خبرو ته کښېناستم. دا غونډه تر دې وړاندې هم له نیوکو سره مخ شوې ده. په تېرو ورځو کې یو شمېر فعالانو او یو شمېر افغان سیاسي او مدني خوځښتونو په رینا میري نیوکې کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه دا ناسته باید د افغان ښځو او د بشري حقونو د فعالانو په نوم توجه نه کړي. د ښځو د حقونو فعال رمزیه سیدي وایي افغان ښځې نه غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. هغه وایي که دوی وغواړي له طالبانو سره خبرې وکړي باید خپله یې د خپل ځان استازیتوب وکړي نه بل څوک. د ښځو د حقونو یوه بله فعاله خو د خاموش دغه ناسته بې پایله ګڼي او وایي طالبانو په تېرو دوو کلونو کې دا ثابته کړې چې دوی خبرو ته چمتو نه دي.
سنا کاکړ و چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر مایک مکال هغه څرګندونې سره شریک کړي چې ویلي و له طالبانو سره خبرې او معاملې له افغان ښځو او نجونو سره مرسته نه کوي. بل پلو بیا په جرمني کې د سندرو یو ستره کلنې میله د سختو بارانونو له امله اغېزمنه شوې ده. په لسګونو زره کسان د میلې ځای ته ورغلي وو. په لسګونو زره نور بیا پولیسو له لارې بیرته ګرځولې دي. ورزو احمد چې بیرته چې په دې اړه تفصیل
داشنه سرخونه له سختو ورشتونو وروسته د همبورګ په شمال لویدیځ کې د ویکند په کلیواله سیمه کې را ده بره شوه. بارانونو دلته د موسیقي ستره میله اغېزمنه کړې ده. د دې میلې مسؤلینو وروسته د ورشتونو له امله له لویې لارې خلک وګرځول.
موږ اوس سره ځای پر ځای شو. شیبه مخکې خبر شو چې نور موټر نه پرېږدي چې راسي. او خدایه، موږ څومره بختور یو چې دلته را رسیدلی یو.
د چهارشنبه په ورځ تر اټکل لږ خلک میلې ته ورسېدل. د میلې ځای ته شاوخوا 500 تنه رسېدلي. د سندرو دا میله له 30 کلونو راهیسې د ویکین په کلي کې جوړیږي او په دې څه باندې 3 لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې ورشتونه دا میله متاثره کوي. د دې میلې لپاره وار له مخه آنلاین 15,000 ټکټونه پلورل شوي دي. د شنبې تر ورځې به دلته د سندرو یو شمېر مشهورې ډلې موسیقي وشغوي، خو اټکل شوی دی چې نور بارانونه به هم ووري شي.
و موریدل چې په جرمنی کې د سندرو یو ستره کلنۍ میله د سخت بارانونو له امله اغیزمنه شوې ده او لسګونه زره کسان چې دغه میلې ته ور روان ول، هغوی ځینې بیرته له سیمې راګرځېدلی دي او ځینې کسان یې پولیسو راګرځولی دي له سیمې. همدارنګه د خبري پښتو مجلې پای ته راورسېدو ورزو ستاسو پیغامونه اورو، خو له هغې وړاندې یوه یادونه کوم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ادعا په اړه چې د پاکستان په وروستیو نامنې کې افغانان ښکېل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. موږ په پاکستان کې له یو سیاستوال او همدارنګه د پخواني سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده چې تاسو کولی شئ بیا د دې مرکې تفصیل د ازادي راډیو پر وېبپاڼه او همدارنګه پر فیسبوک او یوټیوب هم پیدا کړئ. نن د دې تر څنګ موږ روس ته د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې له تاسو اوریدونکو غوښتنه کوو چې دا پروګرام هم تر سره واوري. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاد الروب کا کاریم بلخ ولایت چمتال ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې یم. پس د سلام د افغانستان د اسلامي امارت د محصلینو څخه غواړم چې د چمتال ولسوالی ډېرې ناخوالي او تکلیفونه لیدلی دي. نو موږ غوښتنه کوو چې دې ولسوالۍ ته توجه وسي. زموږ سړکان ډېر کنډو کپار دي، اوبه مو په ساور کې وچې سي، تر کوسه پورې اوبه وچې. موږ غواړو چې زموږ سړکان ته توجه وسي او زموږ سړکان جوړ سي. السلام علیکم.
زما سلامونه او نیکې هیلې چې د ازادۍ ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار زم او د طالبانو د مشرانو یا د نورو ولړپورو چارواکو سمونده هیله ده دا طالبان چې پر افغانستان باندې واکمن سوي دي ورځ در بلې حالات ډېر خرابېږي. خلک د کاروس بیا کار کوي. په کندهار په ومینای کې طالبان راغلي و دا پسیو والا و دا کمیټران والا ګره بند کړی دي. وای خلکو ته فلمونه و دا شامو کې دا خلک مجبور دي. د مجبورۍ سره وتلې دي. دا خلک چې شو کې سم د لاسه خلک بیا کار کوي. په شار کې لړې والا دي یا کریوي زنج غواړي درې زر افغانۍ زنج غواړي. هغه ګرده بېوزله خلک دي چې کارو زمینه نسته په افغانستان کې، کاروبار نسته، حتی مزدوري د مزدوري لا نسته. چې څوک مزدوري کوي مزدوري لا نسته. یعنی یوازې کندهار نه ټول افغانستان د ستړي بحران سره مخامخ دي. نو زما د جمع مشرانو صدایي له چې یا د کار مو زینه ورته برابره کې یا چې په داخلو کار نه لري چې خپل خواري وکاږي. خلک ډېر سخت مجبور دي، سختو مشکلات سره مخامخ دي. زما دغه غوښتنه چې د وړپور چارواکو پوری ورسیږي. مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.